آزادی رادیویی مجله.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنی. نومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې په افغانستان کې د توریزم د فرصتونو او په دې برخه کې د موجودو ستونزو په باره کې د څو تنو استادانو نظرونه اوري.
یعنی د توریزم لپاره مونږه د پروژو په اساس باندې پرمختګ نشو کولای، باید د برنامو په اساس پرمختګ وکړو.
د تکړه شاعر او لیکوال اغلی صفی صدیقی سره مرکه.
ته د غزل د ترنم څپه کې نه ځایږي یار، سندره شه د ژوند ټپه کې نه ځایږي.
دوه لنډې کایتونه، د شانواز باقر شعر، او په ادبي باس کې د علوم اکاډمي غړی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې په ادبیاتو کې له استرو څه استفاده کیدای شي. په پیل کې خبرونه لرو. یوسف خان زدرانی راوروي.
د پښتو او اردو ژبې نومیالی شاعر، لیکوال، فولکلور پوه او مورخ پروفیسر صاحبزاده حمید الله دلندې د میاشتې په 14مه نیټه د 90 کلنې په عمر له نړۍ سترګې پټې کړې. پروفیسر صاحبزاده 90 کاله مخکې د پښین سیمې په فیض آباد کلي کې زیږیدلی و. ډېر کلونه یې د بلوچستان په بیلابیلو کالجونو کې د اردو ادبیاتو تدریس وکړ. د ژوندانه زیاته برخه یې په پښتو او اردو ژبو لیکوالي او شاعري ته وقف کړې وه. تر دې دمه یې لسګونه پښتو او اردو څېړنیز آثار چاپ شوي دي. مرحوم صاحبزاده له اوږدې مودې راهیسې د ګذر ناروغۍ له امله پر بستر پروت و. تېره سه شنبه یې کړکۍ له ګوتو پرېوت او په ابدي خوب یې سترګې پټې کړې. روح دې ښاد وي. یوه افغان ښځې د مراکش د فلم فیستوال د خوراخي لوبغاړي جایزه وګټله. فرشته حسینې ته دا جایزه د مراکش د فلم په نړیوال فیستوال کې ورکړل شوه. د تان سایټ په حواله 19 کلنې فرشته حسینې د افغان او ایرانی فلم جوړونکو په ګډ فلم تک کې کار کړی دی. دا چې په دغه فلم کې مرکزی رول لوبولی. د شنبې په ورځ د مراکش د 14مه فیستوال د غوره لوبغاړي د جایزې ګټونکي اعلان شوه. تک فلم چې نوید محمودی ډایرکټ کړی د دوو افغانانو چې یو پر بل مینان دي د ژوندانه کیسه ښیي. دا فلم د یوې افغان جوړې ښځې او میړه ناڅرګند وضعیت بیانوي چې د ښه وضعیت په هیله له افغانستانه وځي او د ترکیې له لارې اروپا ته رسیږي. په دې فلم کې د افغان مهاجرو ژوند هم تصویر شوی. د راپورونو له مخې تک فلم یو ځل د اسکار جایزې ته هم معرفي شوی، خو وروسته د اسکار له فهرسته وایستل شو. د مراکش فلم فیستیوال په 2000 لومړي میلادي کال کې په دغه هیواد کې د فلمي صنعت د ودې په هدف پیل شوی. د لندې د میاشتې څلرویشتمه د سولې او روغې جوړې په بهیر کې د رسنیو د رول په اړه د میدوتیک دفتر لخوا په کابل کې کانفرنس ترسره شو. په پیل کې د میدوتیک دفتر مشر حمید زازی د کانفرنس د جوړولو په اړه خبرې وکړې. وی ویل د کانفرنس له جوړولو مو مقصد په اوسنیو شرایطو کې د روغې جوړې له بهیر سره د رسنیو مرسته ده. وروسته د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د خپرونو د چارې معینې پوهنیار سید مژګان مصطفوي خبرې وکړې. وی ویل رسنۍ د مبارزې ښه وسیله ده او د سولې له ادبیاتو څخه د استفادې یوه لاره ده. هغه ادبیات چې په مخاطب کې د درد او کړاو پر ځای روحي او رواني آرامي پیدا کوي او روحیه ورته ورکوي. د غراس په دې کانفرنس کې د جمهوری ریاست د عامه او ستراتیژیکو اړیکو سلاکار نادر نادری په کابل کې د آلمان جمهوریت سفیر او د رسنیو یو شمېر استازو هم وینا وکړې او په دې ټینګار وشو چې رسنۍ باید اوسنیو شرایطو ته په کتو په پام او دقت خپرونې وکړي چې د سولې پروسه زیانمنه نشي.
تیره اونۍ د اطلاعات فرهنګ وزارت د ګرځندوی او اداري موهنیت لخوا د توریزم د فرصتونو او ستونزو په باره کې علمي او معلوماتي غونډه ترسره شوه. په دې ناسته کې چې یو شمېر فرهنګیانو، حقوق پوهانو او د توریزم په برخه کې د نظر خاوندانو ګډون کړی و، په افغانستان کې په توریزم پورې پر مربوطو مسایلو مفصلې خبرې وشوې. زموږ همکار همایون هیواد دې غونډې ته ورغلی و او د دریو تنو استادانو نظرونه یې راخیستي. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
په پایل کې د کابل پوهنتون استاد پوهنوال محمد رسول باوري خبرې وکړې. ښاغلی باوري وویل ځینې فکر کوي چې توریزم یو فیشني اصطلاح ده، حال دا چې داسې نه ده، بلکې توریزم یو صنعت ده.
د توریزم کلمه د تور لاتینه کلمه ده چې د یونانی تورنر د کلمې څخه اخیستل شوې ده. لاروس یو متخصص دی د توریزم، د هغه په باور توریزم هغه کلوله یا عمل دی چې د لذت او خوند اخستلو او ځان خوشولو په نیت د یوې نامعلومې سیمې لیدلو ته د تلو تابعو کې. دا یو تعریف دی. موږ توریزم هغه سی لکه نور پیشنی اصطلاحات چې راغلي دي دا هم په هغه ردیف حسابیږي، په داسې حال کې چې توریزم پیشنی اصطلاح نه ده، دا یو صنعت دی. او د دې صنعت دپاره موږ باید تر هر څه وړاندې په دې صنعت پوه سو چې څه شی دی. ده
استاد باوري د یو ماډل یادونه هم وکړه چې د هغه پر بنیاد خلک له توریزم سره دلچسپي ښیي.
خلک ولې تور کوي، ولې سیلاني کیږي؟ د دې دپاره کرامپتون یو ماډل وړاندې کړی دی. هغه وایي چې د توریستي سفرونو لومړی عمل د ځان پیژندنې او ځان ارزونې روحیه ده. د دې لپاره دی تور کوي چې ځان وپېژني. دوهم د تفریح او خوشحالولو د چاپېریال موندل دي، هڅه کوي چې ولاړ شي، داسې ځای پیدا کړي چې دی خوشحاله شي. دریم د ځان لپاره د موقف او د ریز ګټل دي، د سکي لوبه به کوي، د ګړنګونو به ځان اچوي، د دې لپاره چې ځان مطرح کړي. د ستړي او بې بدلونه ژوند څخه موقتي خلاصون دپاره د پخواني ژوند بیرته تجربه کول، دا هم یو عامل دی. د نوو وګړو سره د نږدې اړیکو د تامینولو روحیه، دا کرامپتون دا ټول معیارونه مطرح کړي دي. د نظر نور پوهان هم په دې اړه باندې نظریات لري.
دا استاد رسول باوري په وینا په افغانستان کې توریزم په ډېر ابتدایي حالت کې دی. اوس هم چې خلک کوم ځای ته ځي، لا نورو د میلمه پالنې توقع لري، حال دا چې پرمختللی توریزم داسې نه دی. استاد باوري د توریزم د ځینو جاذبو یادونه کوي.
توریستي جاذبې مختلفې، بېلابېل عوامل د دې سبب کېږي چې توریستان یو سیمې ته ورجذب شي. یا به فرهنګي تاریخي ابدات، یا به ځانګړي استثنایي کلتور وي، یا به یو تنجیبل او انتنجیبل دواړه، یعنی هغه چې محسوس دي او نامحسوس دي، دواړه جاذبه ده. د دغه لپاره یو د هغه مهمو جاذبو څخه د ارزانه توریزم جاذبه ده، چې ارزانه چې زیات شمېر خلک هلته ورځي. هند، نیپال، مالیزیا او مراکش د هغه هېوادونو څخه دي چې تر ټولو ارزانه په نړۍ کې تر ټولو ارزانه توریزم لري. او د دې توریزم د لسو ډالرو څخه بیا تر پنځه دېرش ډالرو پورې د ورځې مصرف لري د یوه توریست لپاره، چې ټول امکانات ورته برابر وي او د هغو ځایونو څخه چې دی غواړي خوند واخلي هلته ورشي.
له حقوقي اړخه هم په افغانستان کې د توریزم په وړاندې د موجوده خنډونو په اړه خبرې وشوې. د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزي د ګڼو قوانینو یادونه وکړه چې توریزم ته مشروعیت بخي، خو د نوموړي په وینا د توریزم موجود قانون پخوانی دی او د توریزم اوسنیو شرایطو ته په پام سره باید نوی شي.
مشکلات داره قانون توریزم که از همین لحظه باید سرش تصمیم گرفته شد.
د توریزم قانون ستونزې لري، له همدې شیبې باید فکر پرې وشي چې تعدیل شي. تعدیل څه چې ټول باید نوی شي، ځکه له اساسي قانون سره مطابقت نه لري. دولت باید د توریزم په برخه کې یوازې د خصوصي سکتور ملاتړ وکړي، رهبری د خصوصي سکتور ته وسپاري. همدا یې بهترین وخت دی. زما وړاندیز د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته دا ده چې دوی د لومړی د توریزم پر ملي ستراتیژي کار وکړي او بیا د همدې ستراتیژۍ په رڼا کې په حقوقي برخه کې تعدیلات رامنځته شي.
استاد نجیب الله منلی په خپلو خبرو کې وویل په تیرو څو کلونو کې د اقتصادي سیاست په برخه کې فرهنګي مسایلو ته په کمه سترګه کتل شوی دی. د ښاغلي منلی په وینا د توریست ساتلو لپاره یوازې طبیعي شتمني او سایټونه کافي نه دي، ځینې نورو مسایلو ته هم باید پام وشي.
فرهنګ ته همیشه د یو مړه بار په سترګه کتل شوی دی. داسې انګېرل شوی ده چې په فرهنګ باندې سرمایه ګذاري د پیسو زیاده، د وخت زیاده، او حکومت باید دا کار ونه کړي. دا هغه څه دي چې د افغانستان د واقعیتونو نه د نه آشنایۍ نه منشا اخلي. طبیعي مناظر شته دی، خلک ورځي ګوري، یوه شتمني ده. فرهنګي میراثونه یوه شتمني ده، د خلکو فرهنګ او ورځنی ژوند یوه شتمني ده. دا ټول هغه څه دي چې د دې نه کېدلی شي یو اقتصادي ګټه واخیستل شي. دغه اقتصادي ګټه یوازې د توریزم د لارې اخیستل کېدلی شي. نو په دې خاطر توریزم یوازې وده نه شي کولی. که چیرې موږ وغواړو چې سیاحت ته وده ورکړو، د دې لپاره یو څه نور په کار دي. یوازې هغه طبیعي سایټونه کفایت نه کوي، مهم دي مگر هغه کفایت نه کوي. نور فرهنګي فعالیتونه باید موجود وي چې توریست جلب کی او توریست وساتي. توریست کېدای شي چې د بند امیر د لیدلو لپاره لاړ شي، مگر بند امیر لیدل 15 دقیقې شل دقیقې وخت نیسي، دا یو ساعت. که چیرته په اوبو کې وګرځي او بندونه وګوري یوه ورځ به ونیسي. مگر په هغه سیمه کې د توریست ساتلو لپاره باید نور فعالیتونه موجود وي، چې دا فرهنګي فعالیتونه او دا فرهنګي فعالیتونه باید وده وکړي. فرهنګي اقتصاد او تخلیقي صنایع اصله تړلې دي. تخلیقي صنایع کتاب راځي، موسیقي پکې راځي، معلومات او ټکنالوژي پکې راځي، رسنۍ پکې راځي. دا ټول باید یو ځای سره وده وکړي ترڅو چې توریزم وده وکړي شي. دا ټول په یو مجموعي ډول باندې موږ په نظر کې ونیسو. داسې نشي کېدای چې په یو برخه باندې موږ کار وکړو نورې برخې پرېږدو. یعنې د توریزم لپاره موږ د پروژو په اساس باندې پرمختګ نشو کولای، باید د برنامو په اساس پرمختګ وکړو.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د شاعر او لیکوال صفی صدیقی شاعری د نورو کمالونو ترڅنګ د شعر موسیقي ته د توجه په خاطر مشهور ده. دا غل صدیقی په دې ورستو کلونو کې نوي شعرونه نه دي چاپ شوي. دا چې ولې نه چاپوي، آیا شاعری بس کړي؟ د دې او نورو پښتنو ځوابونه په دې مرکه کې اورو چې زموږ همکار محبوب شاه محبوب ورسره کړي.
چپی 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 شاباسی نه کمی وړي، چپی 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 شاباسی نه کمی وړي، زما د ژوند لمحې شاباسی نه کمی وړي. خواره واره دامونه د وصال په هر لور کړه، لمنه د لیلی شا اباسی نه کمی وړي. درنو اوریدونکو سلام او ښې چارې. نن موږ د همدغه بیتونو له خالقې اغلی صفی صدیقی سره غیدلی. په سر کې تاسو سره کله وایو ستړي مشي، هر کله راشي. که زم ډیر موده وشو تاسو د سیاست سره لاس وګریوان یې په دغه برخه کې ډیر کار کوي، او خای اوریدونکو ستاسو شعر نه اوریدلې، تاسو د یوې ادیبي په جامه بیا نه لیدلې، بیا هم تاسو سره کله وایو د ازادي رادیو مایک تاسو په خدمت کې، هر کله راشي.
جناب محبوب صاحب ډیر زیاته مننه. اول خو زما تاوده 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 سلامونه و منه، ځکه ژمی د سوړ ده او په هر ځای کې ساړه دي. او زه خپل د یو غزل په څو بیتونو باندې پیل کوم چې په تصور کې مې د چا د دعا لپې ښکل کړي،
په تصور کې مې
د چا د دعا لپې ښکل کړي، خبر نه وم تا زما د دعا لپې ښکل کړي. او په دې ماضي کې مستقبل د سترګې واړه و ما، نه مې پرون نه د سبا ته دعا لپې خپل کړې.
ډیر مننه. ما سره یو پوښتنه موجوده ده، ځکه چې تاسو خو دا درسته ده چې لډي ر په خواره سي، چې ماشوم هم تاسو شعر مې اوریده، شعر مې لوسته تاسو، او اوسه پوری تاسو شعر لیکي. خو بیا په دې ورستیو کې سیاسي حالات بدلونونه عدلونونه او کړکیچونه خامخا په شعر تاثیر کوي. تاسو په شعر باندې څه تاثیر وکړه سیاست دغه دورې دغه برخې؟
البته موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې شعر او شاعري ځان ته یو بېله فضا غواړي. کله چې شاعر سیاستمدار شي او که په سیاست کې پوخ شو، نو په شعر کې هم پخېږي، دی شک نشته. او که په سیاست کې خام و شعر هم ماسې خام پاتې کېږي، نو خبره دا ده چې یوازې یو شی کېږي، خپله څېره بدلوي یا یې ټولنه ورته بدلوي. په دې معنی چې شاعر چې سیاست ته راووت، نو بیا هلته خلک ورته د سیاست مدار په سترګو ګوري. او متاسفانه کله کله سیاستونه داسې دي چې خلک سیاست مدارونه کرکه کوي، خو د شاعرانو نه یوازې هغه چې خلک غندي، خلکو پسې خبرې کوي، دا ډېر مسایل دي. هغه کسانو سره کېدای شي د خلکو مینه کمه وي، مګر په عموم کې چې زه ګورم هغه احترام چې شاعر او لیکوال ته په دې ټولنه کې کېږي، هغه احترام سیاست مدار هېڅکله نه لري. او حتی کله کله سیاست مدار شاعر او لیکوال په ډېرو ټولنو کې ځای هم ورته نه ورکوي، ځکه چې هغوی داسې فکر کوي چې دا د یوې حلقې د یوې کړۍ غړیتوب لري، بنان دا د دې خیل نه بیل دی. هغې د خاطره لږ سره بیلوالی پیدا کوي. خو کوم څه چې زه په خپل شعر کې او په خپل ژوند کې ګورم، البته ما ته خوند ځکه را کوي چې ما خپل ژوند د دې نه شروع کړی دی، یعنې د شعر نه، د ادب نه، د شاعرۍ نه، د مینې نه، د جذبې نه، د زړه سوي نه، د اوښکو نه، د آه نه، د سلګو نه. کله چې دا ټول سره راټول کې نو یو سړی به سیاست مدار کېدای نشي. هغه یوازې په خپل اصل کې پات کېږي چې هغه اصلي همدغه شعر او شاعري ده. بنان یو څه موده ځنی لرې پاتې شوی یم او هغه دلیل دا و چې مصروف وم، خو اوس په خپل ډیر مصروفیت کې هم زه ځان اوزګار نه پرېږدم، ځان مې خپل اوزګار نه دی پرېښې.
د ښځینه شاعرانو په اړه ما سره اکثره یو پوښتنه موجوده، یو خو داسې ده چې په هغه رواني لحاظ باندې د ښځینه یعنی د ژوند په هرې مرحلې کې هغه انفرادي احساسات چې دی ډېر زر بدلون کوي او ډېر حساس مې د شرایطو سره. همدغه پوښتنه زه تاسو نه کوم، ته پیغله وې شعر دي لیکه، واده شوې شعر دي لیکه، مور شوې شعر دي لیکه، اوس دا د عمر هغه دورې ته رسیدلې چې یعنی پوخ سندې ده، په دغه څو پړاوونو کې ستا په شعر کې څه تغییر تا خپل محسوس کړه؟
کله چې زه په کلي کې وم او لومړنۍ شاعري مې شروع کړه، هغه وخت لږه شرمېدم او شرمېدم په دې چې ما به داسې فکر کاوه چې که چیرې پلار مې خبر شي نو هغه به وایي چې دا شعر چا ته لیکي. نو هغه څوک نه و چې ما ورته شعر لیکه، هغه کیدای شي زما په خیال کې به یو څوک و. خو ورو ورو زما د کورنۍ مشران نارینه ټول په دې باندې وپوهېدل چې زه شعر لیکم، یعنی کلمات سره یو ځای کوم، ځکه ما ابتدایي زده کړه نه ده کړې. او کله چې بیا مکتب ته لاړم، رسمي شاګرده شوم، بیا به هر چا د شاعر په نامه باندې پیژندلم. دا ماته ډیره زیاته مهمه وه چې هر چا به سره ته کتل ویلې به دا شاعره ده. بیا تر هغې وروسته چې کله چې مې واده وکړه، زما واده ځانګړی واده و، ما د خپل واده د دعوتنامې شاته خپل یو شعر لیکلی و چې خپل د ژوند ملګري ته مې لیکلی و. او تر هغې وروسته شعرونو کې مې ډیر بدلون ځکه رانغی چې زما یقین دی چې زما د ژوند ملګری به دا مرکه واوري. هغه کوم تشویق چې مخکې د واده نه زما د ژوند ملګري درلوده، هغې یعنی زه یې د یو شاعر په نامه باندې پیژندلم. خو کله چې واده مې وکړو، بیا نو ښځه خاوند و، نو بیا تفاوتونه ټول دغه واټنونه ټول دغه شول، د منځه لاړل. نو هغه وخت یې بیا نو داسې څوک مې نه درلوده چې نږدې ورته خپل شعر واوروم، ځکه چې شاعر کله چې لیکي خپلې لیکنې دپاره یو چا ته اړتیا لري چې وایي اوري. نو زما اورېدونکی زما د ژوند ملګری و، دې کې شک نشته. چې بیا وروسته وروسته دغه علاقه کمه شوه ورسره، کمه په دې مانا شوه چې زه
لامل هغه یو شعر هم دی چې د یار وصال په خوبونو دې راواړولم، یار همدا خبره وه که نه کوم
زه نه پوهېږم. نو داسې داسې زیات علاقه چې باید ولري همدا اوس هم نه لري. کله چې زه نوشته کوم ماته وایي چې بیا چې شعر لیکې، بیا به شعر لیکې که نه.
تر کومه چې ما ستا شاعري لوستې ده، په داسې یو ټولنه کې چې دلته ښځه په زړه کې هم داسې دا خبره نه راولي چې هغه وایي یا مثلا فلانی مې خوښ دی، یا یوه زغرده خبره وکړي، یا د ټولنې دغه ناخوالې، یا هغه ظلم چې په دې کېږي، هغه په دې زړه کې هم نه راتوي، فقط زغمي. په داسې یوې ټولنې کې ستا شاعري چې ما لوستې، تر ډېره پورې خبرې ډېر په زغرده شوي دي، د شعر په جامه کې سمه در رانغښتل شوي دي، مګر ډېرې بربنډې او ښکاره شوي دي، په ډېر جرأت سره شوي دي. آیا نه ویرېدي چې دغه ډول ټولنه ده په ډول ډول نومونو به دې ونوموي؟
په شروع کې درته مې وویل چې ایره مې درلوده. هغې نه وروسته زه په یو داسې کورنۍ کې لویه شوې یم چې زما یو درون کاکا مې محترم عبدالملک جوهر صدیقي، دای د کابل د محاکمو رئیس و. نو دی به په هفته کې درې ځلې څلور ځلې به د دفتر نه به راغی، ماته به ویلي کوم نوی شاید نه دی لیکلی، دا په دې معنی چې زه یې تشویقولم لیکلو ته. او هر اوتې بوتې مې چې لیکلې ده اوسه پورې مې چې لیکمه، دوی باندې ډېرې ښې لګېدي. او بله خبره دا ده چې زما کورنۍ مثلا په مشاعره کې د ګډون مخالفت هېڅکله نه ده کړی، یعنې داسې وختونه به هم شو چې منی به و یا به ژمی و، مشاعرې ته به لاړو، ماښام به شو، ماسختان به شو، هغوی دغه بندیز په ما باندې نه لګوه چې مشاعره کې ګډون مه کوه یا مثلا شعر مه وایه.
د یوې شاعرې په توګه طبیعي د مرګ شته، مړ کېږو به، پس له دې چې ته مړه شي خدای دې زر کاله عمر درکړي،
طبیعي خبره ده.
او طبیعي خبره ده مرګ. خپل زوی ته، خپل اولادونو ته څه پرېږدي؟ ته څه غواړې چې هغه ستا په اړه څه ډول فکر وکړي؟ د یوې شاعرې په توګه
داسې ده چې زه یوازې خپل زوی نه، خپل زامنو ته، له ډېره نیکه مرغه خدای پاک ماته یو زوی لورولی ده. او مستوره شال بیبیم یو زوی درلوده، خو هغه د مستورې نه همیشه بیل و، او زه هم یو زوی لرم. او متاسفانه پروین جان ملال هیڅ اولاد نه لري، موږ تاسو په دې باندې پیګو. بی بی کبرا مظهری دو زامن لري، نه پیګم چې هغه زامن چیرته دي، خو په دې باندې پیګم چې خپل په کاناډا کې. کریمه جان خدای دې وبخښي چې پروین جان ملال خور و، هغه اولاد درلودو، خپل کریمه ځواني کمړه شو، اولادونه پاتې شو. خبره ده چې هغه څه چې زمانه زما اولاد ته پاتې کیږي، اول خو زما میراث زما لیکنه ده. ما اوسه پورې اولس کتاب لیکلی دي چې یو شمیر ما نه دي خبره کړي، ځکه په اقتصادي لحاظ مې څه مشکلات درلودل او و به نه شو کړای چې یو څه موده کتابونه خپل چاپ کړم، چې انشاءالله که ژوندو سکال حداقل درې کتاب غواړم چې چاپ کړم. ځن اوس هر سړی په خپل مصرف باندې چاپوي، داسې منبع چې زه پوه شم چې څوک چاپولی شي یا چاپوي، هغه مانې هغه څه ځای نشته. یو خو دا مې میراث ده چې دا به ورته پاتې، او زما په دې میراث کې زما اولاد به هیڅکله دا ونه ګوري چې دې کې به کرکه نه وي، نفرت به پکې نه وي، تعصب به پکې نه وي، د ژبې تعصب به پکې نه وي، د ملیت او قومیت خبره به پکې نه وي. دې کې به یوازې دا وي چې یو صافه صفا سوتره یوه پښتنه ښځه به په یو هنداره کې همیشه هم زما زوی هم زما د زوی په شان نور زامن چې زه په هغوی باندې باور لرم، هغوی به ما پکې ګوري، او حداقل دا هیله لرم چې یو ځل لاسونه لپکي او یوې صفی صدیقې ته دعا وکړي.
کلونه کلونه وشول تاسې شعر لیکئ، هغه مینه چې په لومړیو کې په شعر کې ستاسې پرته وه، آیا هغه زړه شوې او که هماغه شان ځوانه پرته ده؟
چور خپله مې زړه شوې. بله ورځ مې چا سره خبره کوله، تر پنځه شپږشتو کلو پورې زما داسې په سرم خوږ نه و راغلی، او تاسو باور وکړئ چې اوړی او ژمی زه تر دولسو بجو پورې ویښه وم. دغه اوږدې شپې د اوړي عوام ډېره کابل کې مرفه ژوند مهم نه درلوده، ځکه یوه کوټه به م تودوله، ټول به مغه یو کوټه کې ویده کېدو. خو داسې وخت به م شو چې څه به م لاستم، یو څه به مې ذهن ته راغله، بیا به مې چې دا کاغذونه به مې چې داسې شرقېدل، کتله به مې چې کتابچه او قلم مې شته که نه شته، بیا به مې پلار هغه لاسي دغه واچولي به چی لټی ما ورته ویلي چې پلاره قلم او کتابچه، یعنی دومره مینه مې درلودله. خو اوس چې نهه نیمې بجې شي نو زوی مې ما ته وایي ادې زه څملم، اوس باید زوی مې څملوم. او زوی چې مې کټ ته بوت زوی مې یوازې ځینه چې خپله ویده شي هغه ما ویده کوي، بیا پس د هغې نه هغه ویده کېږي. اوس چې زه نهه نیمې بجې لس بجې ویده شم، ښکاره خبره ده چې هغه شعر چې هغه وخت مې لیکه هغه نه شم لیکلی، مګر دا چې کله شعر را باندې راشي او هر وخت یې بیا ځان ورته چمتو کوم او لیکم. خو که چیرې لیکوالۍ ته کېناستم د شپې ډېر وخت سم کېدی شي چې تر ناوخته پورې یوه بجه دوه بجه درې بجو پورې کولی شم یو شی یوه موضوع مې چې راواخسته تر اخره پورې خلاصوم لیکم. ډېر ارزو لرم چې ډېر څه ولیکم که ژوند را سره یاري وکړي، مګر داسې فکر کوم ځکه زه مصروفیتونه مې ډېر زیات دي او د خدای پاک نه مې دا هیله ده چې دا توان راته راکړي چې حداقل یو ښه نوم په فرهنګي لحاظ د افغانستان ښځو ته پرېږدم.
ډېره مننه. زه غواړم چې زموږ خپرونه ستاسې په یوه غزل پای ته ورسو. نو
دا غزل زما ډېر خوښ ځکه ده چې تازه تازه مې لیکلی ده، یعنی یو کال کېږي کم زیات کېږي. وایي چې نومې دی زما د مینې کعبه، ته د غزل د ترنم څپه کې نه ځایېږي، ته د غزل د ترنم څپه کې نه ځایېږي، یاره سندره شه د ژوند ټپه کې نه ځایېږي. او ګمان دې وشه دا زه نه یم زړه هېر کړی یې نور، پام کوه پام چې لیونۍ جذبه کې نه ځایېږي، آخر جانانه د حسرت په اوښکو ولمبېدې، آخر جانانه د حسرت په اوښکو ولمبېدې، ته سمندر یې د ساحل وله کې نه ځایېږي. مونږ دوستان کله څوک ورته بیاله وایي څوک ورته وله، خو مونږ هماغه محلي اصطلاح زمونږ وله. او د دیدنونو د باران کوڅې چې شاړې نه کړې، د باران کوڅې چې شاړې نه کړې، زړه کې مې ووسه که د وخت سینه کې نه ځایېږي. او چې د ټول عمر انتظار مې قرباني کړل تا، ټول رڼا یې د احسان ډیوه کې نه ځایېږي، په زړه ټپي زخمی زخمی جانانه مه مې څاره، په زړه ټپي زخمی زخمی جانانه مه مې څاره، ته مې د ژوند د بې وسۍ کیسه کې نه ځایېږي. او لږ خو را وبهېږه اوښکشه له سترګو نه مې، لږ خو را وبهېږه اوښکشه له سترګو نه مې، د سبا زیره یې په توره شپه کې نه ځایېږي. زړکه می ساتي او بیا وایي چې زه چیرې اوسم. وخت لا اوس هم ته احساس چینه کې نه ځایږي، او کله می زړه کله می سترګو کې وطن جوړوم، کله می زړه کله می سترګو کې وطن جوړوم. ته په کوډاله په ماڼۍ خیمه کې نه ځایږي، او په صفی دنیا ودانه او کورانه بولی، په صفی دنیا ودانه او کورانه بولی. ته د سپېڅلي محبت کعبه کې نه ځایږي، او ته د غزل د ترنم څپه کې نه ځایږي. یاره سندره شه د ژوند ټپه کې نه ځایږي.
رادیوی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
دا ځل وګمې جبار خیل دوه لنډ نکلونه راوړي. دا وایي د مالګې نکل ډېر اوچت پیغام لري. زه نه پوهېږم چې د نکل پیغام به څه وي، خو له ډاکټرانو مې اورېدلی چې له مالګې سره په کتخ کې ډېر پام کوئ. راځئ ورته غوږ بشو.
بوډا راهب خپل شاګرد چې د ژوند د رازونو په زده کړه پسې سرګردانه بو وویل. هغه د مالګې کڅوړه راوړه، شاګرد مالګه راوړله. بیا استاد ورنه وغوښتل چې په پیاله کې اوبه راوړي. شاګرد اوبه هم راوړي او د راهب مخې ته یې کېښودې. راهب یوه چونډۍ مالګه په پیاله کې واچوله. مالګه یې په کاشوغې باندې په اوبو کې حل کړه او شاګرد ته یې وویل اوس یې وڅکه. شاګرد یو غړپ وکړ، پیاله یې بیرته په ځمکه کېښوده. استاد ته یې وویل ډېرې تروې دي، د څکلو نه دي. راهب ورته وویل راځه زو د سیند غاړې ته. دواړه پاڅېدل. راهب د مالګې کڅوړه هم ورسره واخیسته. د سیند غاړې ته چې ورسېدل، راهب د مالګې ټوله کڅوړه په سیند کې تشه کړه او شاګرد ته یې وویل اوس دوه درې لپې اوبه وڅکه. شاګرد د سیند په غاړه کېناست او درې لپې اوبه یې وڅکلې. راهب ورته وویل څنګه څکلې کېږي، تروې خو نه دي. شاګرد ځواب ورکړ نه نه، ښې خوږې دي. راهب ورته وویل زلمکیه، په ژوند کې سیند اوسه، پیاله مه اوسه. د ژوند مشکلات مالګه وګڼه. سیند د کڅوړې ټوله مالګه وزغمله، خو د پیالې اوبه له یوې چونډۍ مالګې سره تروې شوې او له څښلو ووتې. کارغه خپل بچیان راټول کړل چې نصیحت ورته وکړي. ورته یې وویل زما بچیانو، تر حد ډیر مه ډاډه کیږئ. چې څنګه انسان تیږې تلاش کړي، تاسې سمدستي ځانونه پناه کړئ. بچیانو یې ورته وویل که انسان مخکې تر مخکې تیږه په لاس کې نیولې وي بیا به څه کوو. عمر خوړلي کارغه ورته وویل د یو چا په زړه کې چې داسې پوښتنې پیدا کیږي هغه زما پندونو ته ضرورت نه لري، بې غمه ګرځي.
د ځوان شاعر شانواز باقر شاعري د نویو ترکیبونو او نویو مضامینو په لرلو سره مشهوره ده. تکړه ویان شعر غورځنګ او شعر د کلمه کړی دی، دا اوریدلو بلنه درکوم.
رنگ ننه خاورې دوړې دی او تا خندل را پورې، زژړې دمه زمانه او تا خندل را پورې. تنهایی میں بیا کوٹی ترا دنن نشی، ما بند ولی دروازے او تا خندل را پورے. داستا دلور چرات لل چمر خطونا ترما، داستا دلور چرات لل چمر خطونا ترما. تری جوڑا ولی میں جامے او تا خندل را پورے. لازمانی کی خودو زر زر د فاصلو پسترگو، پکوم اورت شی برات لے او تا خندل را پورے.
سویردم چې خپل ځانه پاتې نشي چیرته زویردم چې خپل ځانه پاتې نشي چیرته باقی رزوم در پسې او تا خندل را پوری باقی رزوم در پسې او تا خندل را پوری
قدرمن اوریدونکو تیر ادبی باس مو د اسطوره پاړه وو اسطوره مو و پیژنده په نننی باس کې خاغلی درمل راته وایي چې ادیبان له اسطورو څخه استفاده کولای شي
ډاکټر صاحب اسطوره خو معرفي کړه په ادبیاتو کې دا موضوع څنګه ده له اسطورو نه څه استفاده کیدای شي
په عموم کې اسطوري د شعر سره درې ډول اړیکې لري یو دا ده چې شاعران د اساطیري تصویرونو نه د تلمیح په توګه استفاده کوي یو اسطوري ته اشاره کوي یو پهلوان ته اشاره کوي او یو مشهور اسطوره د مشبه به ډول کوي یو دا څه بل دا چې اساطیري ډول فکرونه په شعر کې راځي یا اساطیري طرز تفکر لکه مو چې وی چې اساطیري طرز تفکر دا دی چې د ټولو پیښو او ټولو طبیعي حوادثو لپاره خیالي علتونه جوړول خیالي کیسې جوړول بیا په هغو باندې قاید کول کنه په ځینو شعرونو کې زموږ په شاعرۍ کې دغه سیم شته چې دغه اساطیري طرز تفکر پکې راغلی دریمه کیسه ده چې ځینې شاعرانو په خپل اسطوري جوړې کړي یعنی کپلن دی وایو شاعري د اسطورو سره د ډیرو رابطو نه چې ګڼې رابطې دي کولی شو په درې ډول تعریف کړو یو دا چې شاعر د اسطورې نه د تصویر په جوړولو کې مرسته اخلي د تلمیح په توګه دویم دا چې د ده په شعر کې هغه لاشعوري د اسطورو لاشعوري تصویر چې وي هغه فوران کوي دا اساطیري ډوله طرز تفکر پکې څرګندېږي او دریمه دا چې شاعران په خپله په اسطورو جوړولو لاس پورې کوي مثلا دا لومړی ډول چې د تلمیح په توګه شعرونه استفاده ورنه کوي مونږ کولای شو چې ډیر شعرونه په مثال کې ورکو خو د کروان صاحب یو شعر دی چې پاچا د نوشدارو قافلې نن راولېږلې رستم پرون وژلې د سهرا په څیر یو په دې کې اسطوره نشته خو اسطورې ته اشاره ده په کې د شاهنامې مشهور اتل رستم جنگ ته اشاره ده چې د خپل زوی سره کوي او بیا خپل زوی وژني او بیا نوشدارو وروسته رسیږي هغه مړ شوی وي دې کسې ته په کې اشاره دی د تلمیحي صبغه لري یا مثلا یوه مشهوره اسطوره چې یونانی اسطوره دی د نرګس یا نرسیس په اړه دی دوی وایي چې نرګس یا نرسیس په یونان کې یو ځوان و هغه بیا ډېر ښایسته و بیا کبرجن و چاته یې نه ورکتل او بیا وروسته یو ځل ښکار پسې وتلی و او د ډېرې تندې په حالت کې سیند ته ورسېدو یا چینې ته ورسېدو کله چې خپل ځان ولیدو په ځان باندې دومره مین شو چې په ځان پسې زاره چاودی شو او ځینې خلک وایي چې د دریاب غاړې ته ورسېد خپل ځان چې ولیدو په ځان پسې دریاب ته ټوپ کړ او بیا په هماغه ځای کې د نرګس په نوم یو ګل راشین شو اوس دا یو یونانی اسطوره دی دغه اسطوره د امین داودزي په یو نظم کې راغلې چې تلمیحي صبغه لري مثلا په دې نظم کې راځي چې نرګس وبو کې قتل خپل ځان یې ولیدلو د دې نه مخکې دی د خپل ښایست نه نو خبر نو هم په ځان مین شو د په خپل عکس پسې وبو ته ټاپ کړو چې دی به خپل ځان ته تر غاړې باسي لاړو وبو کې ډوب شو خو دومره وشوه چې دی هسې وبو نه دی وړی د ده د ذات نه بیل یو ګل پیدا شو چې د نرګس ګل ورته خلق وایي د ده ښکلا هم چا نه پټه نه ده د ده خوشبو هم په دنیا خوره ده اوبو کې زه هم ډوب شوم خو زه اوبو یوړم نه مې نامه پاتې شوه نه مې څه نښه پاتې مونږ د تلاو په غاړه چې سره دواړه ناست وو ما ته ستا عکس ښکارېدو ما ویل ستا عکس به د لاس نه نیسم ته به په ځای پاتې شي زه به ستا عکس را اوبو کې چېرته لرې لاړ شم ځان له به بېله یو دنیا جوړه کړم په دې شعر کې یا په دې نظم کې صرف اسطورې ته اشاره شوې اسطوري ډوله طرز تفکر نشته پکې په پښتو شاعرۍ کې زیاتره تلمیحي تصویرونه چې جوړ شوي یا د شاهنامې د اسطورې نه جوړ شوي یا د یونان د ځینو مشهورو اسطورونه یا ځینې دینی داستانونه کیسې چې دي د پخوانیو انسانانو هغوی ته هم ډېرې اشارې پکې شوي
ډاکټر صاحب یو بل طرز یې چې تاسو یادونه وکړه هغه د اساطیري ډوله طرز فکر ده چې په شعرونو کې راڅرګندېږي درېیم یې تاسو وویل چې خپله شاعران هم ایجادوي په دې هم یو څه راته ووایاستئ چې
دویم ډول اساطیري طرز تفکر چې شاعران استفاده ورنه کوي هغه دا دی چې د اساطیرو ځینې ارکیټایپونه یا ځینې ځانګړنې وي چې هغه د شاعرانو په شعرونو کې په همغه ډول راځي مثلا ما مخکې کیسه وکړه تاسو ته چې د اساطیرو پهلوانان یا د حماسو پهلوانان د ډېر فوق العاده قوت سره یو کمزوري هم لري. اوس دا طرز تفکر د ټولو اسطورو یو ارکیټایپ دی یا یو ځانګړنه دی، یو مشخصه دی چې په اسطورو کې دسی کېږي. اوس کدي استاد پسرلي دغه شروع وویل چې د لویو غرونو خوا کې هم خوړې ګړنګونه کامل مې پیدا نه کړ د کامل لپاره. دا خپل اسطوري ډول طرز تفکر دی یا د اسطورو ارکیټایپ دی، یو ځانګړنه دی چې په دې شعر کې راغلی.
هر استاد پهلوان وای خپل شاګرد ته چلونه خي یو ځان سره ساتي، دا هم تقریبا همداسې یو تر
بالکل هغه چل چې د ځان سره ساتلی وي، هغه کمزوري د شاګرد کې وي او هغه کمزوري د زوال سبب کېږي. دغه سي تصور اساتیری تصور دی. یو بل اساتیری تصور چې مثلا په ګڼو استورو کې راغلی، په زیاتره استورو کې د پلار او زوی ترمنځ یو جنجال روان وي. پلار داسې وي لکه د یو مثلث قائمه زوله چې قاعده تر خپل ځواک لاندې نیولې او قاعده تل غوړي چې د دې قائمې زولې په وړاندې بغاوت وکړي. یعنی د زوی او پلار ترمنځ یو جالب ټکر روان دی په ګڼو استورو کې چې دا رڅرګندي کې. مثلا ډېر استورې د دې په اړه د اډیپوس مشهور استوره ده چې د ته نجومیانو ویلي وو چې ته به خپل پلار وژنې او د خپلې مور سره به واده کوي. دا د حقیقت د دروغ کولو دپاره ډېر لرې تښتي او بیا وروسته داسې پېښېږي چې دا ډېر وخت وروسته نو خبر را ګرځي او هماغه کیسه تکرارېږي. خپل پلار هم وژنې او د خپلې مور سره وادم کوي. کله دا چې په حقیقت پوهېږي د خپل ځان سترګې وباسي جړو ورتي. یا مثلا یو بل ډیر مشهور استوره ده دی چې د اورانوس یا د گایا استوره. دوی د دې چې گایا یو خزوی دم الهوی او اورانوس د اسمان خدای وی، دوی واده سره کوي. بیا دوی شپږ اولادونه پیدا کیږي چې یاري وي سل سره وي او په سر کې وستر کې وي یاري خو ته 50 لسونه وي. بیا اورانوس د دې خپل زمونږ نو ډور شي هغه د تارتاروس په نوم یو د ځمکې لوی کندې ورته د تارتاروس په نوم یو دیو پچوي یا اساتیری موجود پچوي کې وي اغل دی وغورځوي. بیا د گایا نور اولادونه وشي د تانیانو په نوم. په تانیانو کې د یاري یو مختلف وظیفه وي، یو د لمر خدای وي، یو د سپوږمې وي. په دې کې یو د کرونوس په نوم هم یو ځلمکای را پیدا شي. گایا د خپل میړه د هغه ظلم نه چې د دې شپږ اولادونه یې تارتاروس ته غورځولي تنګه شوي وي خپلو زامنو ته شکایت کوي تیتانیانو ته چې ستاسې پلار داسې ظلم کړی. خو هغوی د کرونوس جنګ ته نه تیارېږي او وروستی کشر زوی چې هغه لږ هوښیار دی او ځیرک هم دی د کرونوس په نوم، هغه د خپلې مور سره چل جوړوي چې خپل پلار مړ کړي. یوه شپه دغسې راځي چې د پلار مړ ته چل جوړوي، خو چون هغه خدای دی نه مړ کېږي د اساتیرې په ژبه، د هغه د وجود غوڅه شوې برخه سیند ته غورځوي او د مردانګۍ نه خلاصېږي او پچایي ختمېږي. بیا وروسته د کرونوس د خپل خور د ریا په نامه یوه خوري وي د هغې سره واده کوي. بس اساتیرو کې زیاتره داسې هم وي چې خویان د ورونه ودونه سره کوي. د ریا سره چې کله واده کوي، بیا گایا د خپل زوی ته هم وایي کرونوس ته چې ته به هم د خپل زوی د لاسه وژل کېږي. د ده چې هر څومره زمن کېږي دی د ستوني نه تېروي. لوڼې زمن لومړی لور وي د هستیا په نامه، هغه د ستوني نه تېرېږي. خو بیا شپږم زوی چې کېږي هغه د زیوس په نامه وي. هغه بیا د ده مېرمن چې ریا هغه چل کوي یو لرې زوی ته وړي په یو جزیره کې. هغه د دیوانو یا د وحشي حیواناتو سره ستریږي او د ده نه پټ ده ته یوه تیږه ورکوي چې دا ستا زوی دی، دی بې د دې نه چې وګوري تېروي. یو وخت داسې راځي چې کرونوس د خپلې ښځې د لاس نه شربت سکي یا جام سکي او په دې وخت کې دای چې شربت درکوي و یو بل ګلاس هم راکا یو بل جام هم راکا. دې وخت کې د کوټې نه اوسبون راوځي د ته جام ورکوي. دای بده دینه چې فکر وکړي هغه جام سکي او هغه زهر وي. وروسته معلومیږي چې دا د دماغ زوی دی چې زیوس نمیږي او د دنه پټ لوی شوی او د دا جل دی د زیوس د لاس راځي. همدارکم غیر دینه چې په اساتیرو کې راغلي په تاریخونو کې هم د پلار او د زامنو ترمنځ ډېر جنجال دی. په رښتونو تاریخونو کې موږ ورته سکې راواخلو د مغولو په پچایو کې پلارونه زامن سره کې د خوشحال بابا په کورنۍ کې د پلار او زوی ترمنځ د جګړې مسله روانه وه. دغه یو د اساتیرو ارکیټیپ دی. استاد درویش درانی یوه شعري مجموعه ده په ناورین پسې ناورین، په هغې کې زیاتره نظمونه چې دي په اساتیري ارکیټیپونو باندې لیکل شوي. مثلا په یو نظم کې چې د مار سر نومیږي، په دې نظم کې یو د پاچا زوی دی، هغه یو پیر ته راځي، هغه نه یوه دعا غواړي چې زما په خزانې باندې یو مار پروت دی، ته ماته یوه دعا راکړه چې دغه مار مړ شي، دغه مار زما د خزانې نه ایست شي، او که دغسې وشول زه به تاته د خپلې غاړې هار په انعام کې درکړم چې هغه د مرغلرو نه جوړ شوی او ډېر ښکلی دی. د دې ملنګ سره ورباندې بدیږي همدغه دعا ورکوي چې خدایه د ده په خزانې چې کوم مار پروت دی د د سر ته خپل قدرت وکوټي د سره د قدرت نشته ته قادر ته سبب ورته پیدا کړی د خور دغه دښمن ورني مخ وکړي په شیر کې راځي اخر لا صحنه راځي چې د بلک پاچا د اوس نه لویږي د ښکار په ځای کې هغه غمري او د پاچای مراسم د تچپوشه مراسم شهزاده پاچا کیږي او په دې وخت کې شهزاده خپل هار د ملنګ ته ورپغړه کوي چې ستا دعا غشوه قبول شوه د دې شیر هغه وروستی بنده دی چې هغه د مطلب خبره پکې ده چې شیخ چې تاج د ده پر سر باندې ورکیښود او په لوړ آواز یې دغه اعلان وکړ چې لرن نه پس به دا زموږ پاچا وي نو دې نوي پاچا هار له غاړې خلاص کړ او په خپل لاس یې کړ شیخ ته ور په غاړه شیخ چې سترګې پر دې هار کړلې کرارې تن یې ولړزېد له سره بیا تر نوکه د تیر وخت هغه دعا یې شوه ور یاده چې کړې په اخلاص و دغه ځوان ته هغه وخت دی په دې نه و پوهېدلی چې د ځوان په وړاندې اصل خنډ څه شی دی مگر نم چې د خپل تاج په خوشحاله کې پاچا دغه شکرانه ورکړه نو پوه شو چې دا د چې د دعا په هغه کاڼي کوټل غوخت نو هغه سر نه و د مار سر دې د تاج وږي ته خنډ و د خپل پلار سر دا اوس د اساطیرو غوندې یو تصور دی چې شاعر په نظم کې راخیستی یا د استورو یو بل ارکیټیپ دا دی یو بل ځانګړنې دا دی چې مثلا د طبیعت د موسمونو په اړه په استورو کې ډېر جالب بحثونه دي یو ډېر مشهور نرویژي استورا دی چې په هغې کې د سور په نامه یو خدای دی چې هغه په اسمان کې په یوه زرینه رابه ګرځي چې دوه لوی پسونه یې کشف کړي او د دې یو ګروز وي چې دا کله وخوروي هم باران کېږي او هم دغه ګروز د شریرو قوتونو یا د دیوانو په وړاندې د جنګ وسله وي دوی د منځني قلمرو په نامه په یوه ساحه کې اوسي چې د دوی شاوخوا نه دیوان دي او هغه هر وخت غواړي چې د دوی ساحه لاندې کړي په ځمکه کې د فریبا په نوم د حاصل خزا یا د زراعت لاحه ده چې هغه که هغه خوشحاله وي ځمکه بوټي راټوکوي او د ښځو اولادونه کېږي او که هغه خفه شي هر څه سرچپه کېږي یوه ورځ داسې کېږي چې سور د خوب نه راپاڅېږي ګرزې نشته دا یې سرګردانه کېږي چې ګرز چېرته دی او د ده یو ملګری وي د لوکي په نامه لوکي استوي چې ته جوتین هم ته لاړ شه چې هلته خو سیریم یا د پاچا د دیوانو پاچا زما ګرز نه وي تښتولی لوکي چې کله وزرونه پیدا کوي او جوتین هم ته ځي هلته ګوري چې د سیریم په نامه د دیوانو پاچا خپلو رایت ته لګیا دی او غوري دربي کوي چې ما د سور ګرز را تښتولی او د ځمکې نه مې څو پر څنګه لاندې خښ کړی تر څو پورې چې فریبا زما سره واده ونه کړي ګرز نشته لوکي چې دا احوال را وړي فریبا ته وایي چې ته نو ویشه چې اوس ګرز ورک دی هغې باندې ډېره بده لګېږي چې زه الهیم او د دیو سره واده ناممکن دی بیا دوی ته یو چل ور یادېږي د حمیدل په نامه د دوی یو همکار دی هغه چل ورښیي چې د سور د باران خدای دا به د ناوې په شکل جوړ کړو دا به ورته وویل چې دا فریبا دی دویم دغسې چل کوي د سور د تیونو په ځای تیږې تړي او ویښتان یې ور جوړوي شونډې ورسرې کوي د ناوې غوندې جوړوي مخصوص کالي ور ناغوندي او د لوکي سره یو ځای جوتین هم ته ځي چې سیریم ته قناعت ورکړي چې فریبا مو راوستلې چل ورباندې کوي ډرامه ده هلته چې رسېږي سیریم د واده مراسم نیسي او څو ځلې شک پیدا کېږي ځکه چې سور داسې کارونه کوي چې هغه د ناوې کارونه نه وي کله ډېرې زیاتې اوبه څښي څوک غوایان خوري خو بیا لوکي وایي چې چون فریبا ستا دیدن ته ډېره تږې وه ډېره وږې شوې ده او تکلیف ډېر ورباندې تر شوی اخر د مخ یا د پلو د جګېدو په وخت کې سور شرط دی چې اول د ګرز زما په غېږ کې کېښودل شي بیا به زه ستانه وي شم او سیریم فکر کوي چې دا فریبا ده کله چې سیریم د سور ورک شوی ګرز د ده په غېږ کې ږدي د ده ټول قوت بېرته یاده کېږي او اول سیریم وژني بیا ټول دیوان وژني او پچای بیرته د خدایانو لاست وردی د دې استورې کې د دې موسم د بدلیدو تصورات چې یعنی ژمی څنګه راځي وړي څنګه راځي حاصل خیزي څنګه راځي ځمکه څنګه وشيږي وچکالي څنګه راځي د دې بدلیدو لپاره دغه سیت تصورات جوړول د استاد غفور لیوال یو نظم دی د وچکالي په نامه یعنی انم دا د استوري ته ورته یا نور اساطیرو ته ورته چې د موسمونو په اړه خبرې کوي دغه دولی او تصور پکې راغلی د دې نظم په یوه برخه کې راځي د وچکالۍ په نامه دی چې څو میاشتې وشوې چې همداسې کېږي بدونه پاتې کې او ریزی راشي اسمان له تورو سپینو خړو ډک شي کله د تالندې ګړز هم پورته شي خو ځمکه څاڅکي پسې مړه شوه باران نه ورېږي سږ کال کوچیان رانغلل او د شوتلې په بدل کې مچا کورت رانکړل ما مې کوچی درخو ونه شو لیدای تیر ځل مې ښار کې له هندونه ما میره واخیسته او د هرات سلیماني رانجه مې ګډ کړل پکې ټول کال لګیا وم په مریو مې رجړومه پوښړه یوه هنداره او یوه سلایي ما ویل درخو به راشي تیر پسرلی یې رانه سترګو ته رانجه غوښتي وو زما یې دا خبره نه هېرېږي چې له خندا سره یې یو ځای وکړه پام چې رنجې خوي د شین پروا د ګنا نه لري رنجو سره سکار ګډوي درخور اختیا وویل زمون ګنا ډېر شوا او ډېر سکار م درنجو په نامه وشیندل د بل سترګو ته مونږ د همدې سترګو ازار وړی دی چې اوس باران نه وګوري څو میاشتې کېږي چې همداسې کېږي بادونه پاسېږي ورځې راشي خو څاڅکی نه پرېوځي مونږ ګناهګار یو چې باران نه وګوري او کوچیان هم نه راځي او خدای خبر زما در خوب وي په کومه تللې زه به یې هېر یم که یاد کاشکې خبره وای چې زما رانجه سیل دی او ما ګنا څخه توبه ایستلې زه په درخو مین یم مین ګنا نه کوي درخو د خپله خیره بیرته واخلي ګوندې باران وګوري دلته لکه مخکې چې مونږ د اساطیرو د موتیفونو او د ارکیټیپونو په اړه خبرې وکړې چې د موسمونو په اړه هغوی تصورت لري په دې شعر کې هم وایي باران ځکه نه وګوري چې مونږ ګنا کړي مونږ د یو بل سترګو ته رنجه شیندلي او په دې حساب باران نه کېږي لکه په استورو کې چې علتونه ورته جوړېږي دا د استورو دویم ډول دی چې شاعران استفاده ورنه کوي
مننه ډاکټر
کرچو بازار